سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو مخه د ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه تموز فريده سيال د وقاپ پایکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ او پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یوځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپلې ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د دې لیدنې یو عکس خپور کړی دی او لیکلي دي چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي ترانزیتي ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه وده کول دي. په افغانستان کې د برېټانیا د سفارت شارج د فیروای په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتنه ترسره کړې ده. رابرټ ډیکسون د جمعې په ورځ په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي، په دې کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړو د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ډیکسون د دې کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز نن په خپل شبکې لیکلي، ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکي سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د ښو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. څه باندې 2 کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې د کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې د بهرنیو چارو او هغه بهرنۍ استخباراتي ادارو په ځنګړ ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلې دي. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لسګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو ادعاوې کړې وې. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې 3 اسرائیلی برمته شوي کسان صحونه په ډزو لګیدلې او وژل شوي دي. د شوټر پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په دې راپور کې د همراغلي دي چې د اسرایلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطینی خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له 4 ورځو راهیسې په کې اسرایلي ځواکونه له حماس وسلواله ډلې سره په جګړه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. او ټاکل شوې ده چې سبا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام پای لوبه د متحده عرب امارات او بنګلدېش ترمنځ وشي. د دې لوبې په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب امارات وو د پاکستان لوبډلې ته 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پای لوبه کې پرون بنګلدېش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړی وو. د آسیا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دی د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلو هم برخه خبرونه مو واوریدل. وړاندې سر خبرونه کې د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې به سره واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش د امنیت شورا ته ویلي په افغانستان کې د تیر پرتله په وسلوالو نښتو کې کموالی راغلی دی. د چې لتونی څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. همدارنګه په هرات کې د هغو زلزله ځپلو شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې د تیرې شپې د باران له ورېدو وروسته په خیمو کې د ژوند امکانات ورته کم شوي دي. همدارنګه د ژمې په درشل کې به د خلکو شکایتونه هم درسره شریک کړو.
نه سندلې لارم، نه بخارې، نه چارې، نه د خاصو کمایې لښته د اته د سندلې اله زنه لارم چې په سندلې کې خودلې شم.
همدارنګه په ختیس کې نورستان ته به هم مرشو چې هلته ځینې پروژې پلي شوي.
جوړونی او ترمیم او اته د کانالونو جوړونی او ترمیم پروژې شامل دي. په دې پروژو څه د پاسه 40 میلیون افغانۍ لګښ راغلی.
چې دا پروژې مشخصا په کومو ولسوالۍ کې د نورستان جوړې شوې دي او همدارنګه په کومو برخو کې دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته همدلته وګورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د روان کال په 3 میاشتو کې په افغانستان کې یو زورو چلور سو چوار لسمنی تی پیخی سب چوی دی. غلی گوترش دو ملگرو ملتون امنیت چورا چا پخبر راپور که چه تیر روزی خپور کرده ویلی دی چوی دروان دو زورو در ویشتم میلادی کال دا گس لنمله نیتی دا اکتوبر تر دو ویشتم پوری دا پیخی سب چوی دی چه دا تیر پا پرچالا دو سالان زیاد والای خی. تفصیل پا دی راپور که.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځې خپور شوی د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 145 نور ټپیان شوي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤوله وسلواله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې په 4 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یوناما هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د هزاره ټبر شیاګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه یې د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 60% کموالی راغلی. په راپور کې دغه شان د طالبانو له لوري خپل سرو وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سرې نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامي غړو سره د ناوړه چلند 8 پیښې ثبت شوي. په راپور کې د ملي مقاومت جبهه او داعش خراسان څانګې سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سرو نیونو ته هم اشاره شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر دې د مکوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا مهال په افغانستان کې نسبي امن شته، خو خپل سرې نیونې، شکنجې، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
با وجودی که طالبان اندازه توانستنی حملات
سره له دې چې طالبان یو څه توانېدلي چې د ناامنۍ مخه ونیسي، خو ولې لا هم د ناامنۍ پېښې شته او مخالفین ځانګړي خلک په نښه کوي. ویلی شو چې یو نسبي آرامي په ټول هېواد کې حاکمه ده، خو خوندیتوب نشته. خلک په ویره کې دي او د طالبانو هر چارواکي چې وغواړي خلک نیسي، شکنجه کوي، ځوروي او په زندان کې یې اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 900 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه سرغړونې کړي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سرې نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري، او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوې. د غشان د افغانستان بې ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوې او زیاته شوې چې د افغانانو د ژوند ډېره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي په پام کې لري چې د نجونو په بخښنې سره د علمي شخصیتونو، مخورو او دیني عالمانو نه یوه جرګه جوړه او د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه یې د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېنوي. ثنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو، مخورو او دینی عالمانو جوړیدونکې دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېنوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشرې زرکی ملیار که څه هم ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده، نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه یې د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یوه جرګه چې په هغه کې مخور خلک، علمي شخصیتونه، عالمان، دیني عالمان اوسي، د دوی نه یو جرګه جوړه کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده، د قرن تقاضا ده چې باید د زده کړو ټولې دروازې که هغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله مانا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بیلابیلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړي او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به د جوړېدونکي جرګې سره خبرو ته کښېني که نه، او ځواب یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د چارې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغېزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زه د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د بیا پرانستې لپاره ټولو هڅو ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې نسبتا ښې پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیرې هڅې وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي.
مراکز تحصیلي افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشه.
له زده کړو بې برخې او شمېر نجونې هم دې ډول عملي اقداماتو ته خوشبینه ښیي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او له نږدې یو کار راهیسې په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
جرګې حتما خپل تاثیرات لري. د دې جرګې له غړو مې هیله دا ده چې زموږ غږ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې ښځې او نجلۍ هیله همدا ده چې د پوهنتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانیستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
د ثانوي زده کړو بې برخې یو نجلۍ کوبرا وایي په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډېرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1318 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تېره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې وو ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم کړی او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تېره کې د بېلابېلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شنبه های ارغوانی خوزخت وایی د طالبانو حکومت د مجرمینو پرزای قربانی مرمنی بندیانوی او د بهیر باید تو درول شي. دغه حرکت د وی لمی خبرول سره نن په بلخ تخار او غزنی کې لیات خوزخت دی وشمرغړو د اعتراضونو خبر ورکړي او د تاریخواله قربانی شوی خزند زندانی کولی غیر قانوني عمل بللی. تفصیل په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني ښځو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبهه یرغواني خوځښت د سه‌شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه ښځې بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزني په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړي دي، ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارکه اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده، په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زنداني کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندویي کوي.
آیا همانند مجرمین،
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا په ډاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، ناانساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي،
اما آیا دا منطقي
او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یوه غړې معروف آریان وایي چې ملګري ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زنداني کېدو مخه ونیسي. هغه وایي،
باورمند هستیم که نشریه چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغو راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي، او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د عملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه، بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي، او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما تیره اونۍ د پنشن بې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمیر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه، ازادي راډیو ته ویلي و اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشي کړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته.
اسرائیل نن د هغو دریو برمتای اسرائیلیانو په غم غم جندی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شول. د پیښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومت یې غوښتي دي چې د برمته شوو د خوشي کېدو لپاره حل لار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ یو ویاند دانیل هګاری پرون ناوخته وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام حیم، الون شامریس او سامر اتلالقه سهوند دوی په ډزو لګېدلي او وشل شوي دي. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخې ته راغونډ شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 1.9 برمته ژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیږدول. په یوه شعار کې لیکلي وو چې هره ورځ یو برمته وژل کیږي، په بل کې لیکل شوي وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لنډ اوربند پر مهال له فلسطیني زندانیانو سره تر سلو ډېر برمته حماس وسله والې ډلې تبادله کړه. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسله والې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وژل شویو برمته او جسدونه اسرائیل ته لیږدول شوي دي او له معایناتو وروسته تایید شوي چې حایم 28 کلن وو، اتلالقه 25 کلن وو او شامریز 26 کلن وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خوښینونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیشه غمجن دی. سپین ماڼۍ دا پیشه یوه غمجنه تیروتنه بللې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان برګمټال لوسوالۍ کې و د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د څلورشتو پروژو چارې بشپړې شوې دي. په دغو پروژو کې د سرکونو، ویالو، سربندونو جوړول او بیا رغونه شامل و. تفصیل سیمې په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګمټال ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې څلیرشت پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شوو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار موسسې لخوا تطبیق شوې، چې په دې پروژو کې 46 د سرک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3015 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګ یې 3.4 بې سرپرسته او اړمنو کورنیو ته د 3.5 میلیونو افغانیو په ارزښت غذایی بستې ویشل شوې.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د ډبلیو پی، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو له پامه غورځول شوي وو، خو اوس یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
څلیرش پروژې وې، هغې کې څه کانالونه او څه سرکونه وو. پپړه او برګمټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سرک او منظم نوي سرکونه جوړ شوي دي. دغه نالاوه، ټټي، پیټګام او بیا افسه او پړګام او دا کلي کې هم سرکونه جوړ شوي دي. 2 کانالونه افزک کې او نورو ځایونو کې کانالونه جوړ شوي دي. 1.5 متر په اوږدوالي کې او لګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالۍ ده چې د بدخشان، چترال، کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیاو بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ژمی په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو کورنو د تودولو لپاره له ارزانه او اقتصادي لارو چارو وسایلو کار واخلي. د دغې کورنۍ یو شمېر وایي چې د لرګیو او سکریو د پلورلو توان نه لري. له همدې امله د ژمي د تېرولو لپاره یوازې له سندلیو ګټه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږکال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ربانی وایي چې دوی ژمی د تاوخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته له غرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی
سکل د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې د ژمي لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم، خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تاوخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
میارم اونجا یک چیز پیدا میشه.
دی بدخشان ولایت د کشم ولسوالی اوسیدونکو گل محمد هم وایي چې سږ کال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغه نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنم که یک سندلی بمانیم و هم از مجبوریات که اولادهای ما مریض
زه هسته کوم چه سندلی کیگدم، اگه هم ده ناچاره لعمله چه ماشمار می ناروغان نشی. خود سندلی ده گرمول و لپاره ده لرگه یا از کرو ده خستو وست نلرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیز دیگه.
خود کابل خار اوسیدون که بخت بی بی وایی چه ده سخت بیوزلی لعمله نشکاوله چه سندلی هم کیگدی.
دا دو کال شو چې ایمان دایو چې غدا چې نه سندلې لرم نه بخاره نه چاره نه د خاصو کمایې لشته دا ته د سندلې اله زنه لرم چې زه سندلې کې خودلې شم. خپل اوس مریضم، بچان می مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نقصې دوا درک نه لګي نو زه بچاره بخاره یا سندلې د کمې وجې نه کنده هیڅ شي غیر له الله هیله له نور هیڅ هیله نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده، او منظمه او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نوره هم لوړه شي.
اوس به هم په هرات کې د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې د وروستیو اورښتونو له کبله هغه سرپناه چې دوی درلودلې نور پکې د ژوند کولو امکان نشته دی. ورزو هرات ته د دغې زلزله ځپلو جزئیات او همدارنګه د ژوند وضعیت در سره شریکوو.
د هرات په ګډون په 12 ولایتونو کې د اورښتونو له اټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیره شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمېر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تېرې شپې د اورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوې او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هېڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هېڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو، نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکی قدرت علي وایي د تېرې شپې د باران له امله یې شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وې او ماشومان یې سخت یخ وهلي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړلو لپاره څه نه لرو، تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تېره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وې.
یا تو سلسله زپلیو ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یو ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې د هرات سلسله زپلیو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هېڅ زلزله ځپلي ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وې نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې مو یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې وو، هېڅ کور تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ 3,000 ډیر کورونه زیانمن کړي چې 10,000 په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډیری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي.
و مغوختل چه هرات که ده زلزل زپلیو تا ده سرپنه و شمنیو امکاناتو ده چمدو کولو او ده غشان ده ایران ده کورنیو چار وزارت ده کردوالو ده ملی اداره ده مرستل ده یاد ده اپاره ده طالبان حکومت ده سیمیزو چارواکو نظر حمل رو خود هرات ولایت لپاره ده طالبانو ده حکومت وایان نصر احمد ایلیاس لجمنی سرسره ده راپورت خبری دو پوری ده ازادی راژیو پختن زواب نکره ده هرات زلزله زپلی ده سی محل ده سرپنه لنشتون او ده ورستی و ورختونو لعمل ده حوال سری دو شکایت کوی چه ده طالبانو ده حکومت ده ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پرون او ننورس پر خپل اکسپرنه ده افغانستان پا ولس ولایتونو که ده ورختونو او وروری دو اتکل کرده و په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
دوی منی مای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو غو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات تورغنډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیتي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو عملي کول دي. په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج دفیر وایي په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او شمېر نور طالب چارواکو سره کتلي دي. هغې نن دا خبره پر خپلې شبکې کړې ده او خو ویلي دي چې په دغه کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړو او د زده کړو همدارنګه د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه یې خبرې کړې دي. بل پلو طالبانو د اطلاعاتو رسنیو مرکز بیا دن په خپلې شبکې لیکلي چې د ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د ښو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړی دی. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران د قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو د وخت په اړه باندې څه ویلي دي. او اسرایلي ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرایلي برنده شوي کسان سهون په ډزو لګېدلې او وژلې دي. د شوټر پرس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجاع په سیمه کې شوې ده. په راپور کې هم راغلی دی چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال هم وژل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږمه. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره. روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که حتی نون به خوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانه خود بفروشن.
دا میرمن د دولت پخانی کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسیدل او خځې له دندو څخه لرې کړې. د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړې. قدر من اوبن کو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري. خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنوس خده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړې ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما په روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وایي غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوي دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ورباندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامي وظیفې چې دی لرلې یا هر کاري چې لرله، خصوصا په نظامي وظیفو کې چې څوک وي، هغه داسې حالات ترسېدلی دي چې که خاوندونه یم و هغه مړ شوي و، مثلا د هغو تقاعد یې خصلم، هغه بېچارهګان اوس داسې حالات ترسېدلی چې هغه ته خیرات ته مجبوري شوي دي چې هغه خیرات وغواړي. په کوڅو کې کوم ښځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر زیات ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به کولی شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړې ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ور خو د نورو مشکلاتوش بله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي دا بده ټول نه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریا وکړ یا شو کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله، دی ته به وختله چې خپل مشکل ورته، یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچاره نو اوس هغه ترسېدلی دي چې هغه په خپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر تاسېده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي چې یعنې یو وخت دغه حال وه. اوس دغه حالت ته ورسېدل نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کړه، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورسره حل کړه. څه ناڅه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دا دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی.
یو شمیر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګارۍ له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
دیره کورانه یو خپل سرپرست ده داخلی جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دې کورانه یو کې خزینه پورته شوی دی او کوشش کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالی لحاظه حمایت کړي. او دوی مختلفو برخو کې، که څه هغه اقتصادی دی، سیاسي دی، اجتماعي دی یا فرهنګي دی، تخصص حاصل کړی دی او په دې برخو کې کار کړی دی. خوب تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دو شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د تخصص او د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي او هم د اقتصادي لحاظه. اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي، لکه دس فروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کښېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکل مشکلات پیدا کوي.
د غنو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وګي او به سرپناه ویني، نو دی هغه د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام لغاړي وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بده اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډب کړې ده، چې د ده ټول پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې په ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډېر اړتیا سته. یعنی ډېر کورونه دي چې بخاري نه لري، ډېر کورونه دي چې بوټي نه لري، ډېر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې او د دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکارۍ او د بېروزګارۍ سره مخ سوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده، او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د خپل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده. یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړله، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي. چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریانې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي. یعنی روحن روانن دسی ډیپریشن ښکار سوی دی یعنی ډیر رنج جوړی دی دغه حالت څخه دغه وضعیت څخه رنج جوړی ډیر دردونکی دی ورته زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم یو خورکۍ ویلې چې دا یوې ماسټري لري دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله او دوه درې پنځوله کې د مخکې استاذه وه اوس فعلا بېکاره ده کور کې وایي بازار ته لاړو سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ دي وایي دا ډرایور ته یې ویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي دوی سره محرم نشته وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم هر څوک ماته لاس ونیسي راته وایي چې تر یو ځای پورې مه ورسوه بیا دوی سیاسران دي ناست دي په ایجاب کې دي په چادري کې دي زه څه خبره یم سر مې نه و خلاص ماته بخښه وکړه وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته هو وروره په ایجاب کې یو په کور کې دي کېنولي یو یو ضرورت به لرو نه لرو نارینه څه وکړو یعنې دا ډېر توهین آمیزه خبره ده د یو ښځې عزت ته د یو ښځې پت ته د یو ښځې حرمت ته د یو ښځې احترام درناوی ته ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې ته د یو ښځې اولاد یې ته د یو ښځې نارینه یې محرم یې خاوند یې ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې لور به دې یو ښځه یي مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بې عزتي کوې دا دقیقا د زغملو نه ده یعنې ډېر خوند دي چې ما سره رابطه کې دي او کله کله چې مونږ خبرې کوو بحث کوو د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډیپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډېر درد ویني خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي ډېر د درد احساس کوي او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي او څه یو حالت به منځته راوړي دا ډېر ویرونکی ده
بله دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي له سترګو نه یې لویږي دوی دغه اندېښمنې کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته دلاسایانه ورکړم بحث ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي هغه د سیتار قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله خوندو سره مال وګوري وایي شپ شپ نه مې مانه سهار کېږي سهار به راشي نو کله چې دا تسلیت بحث مونږ وکړو د تسلي ورکولو بحث باندې همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده هغوی چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول رادیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر څه کې به نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړله او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی نو دا ټول شروع کې لږ زره تود وو اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بېکاره بېروزګاره یو لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلی یو او دغه سلسله دغه لړۍ یې مونږ نه قطه سوې ده اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څو نه وکړو مونږ خو دغو نه خپل هر څه وکړله خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو پرې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو مونږ څه ورسره وکړو داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي یعنی تاسو باور وکړئ د دې پوښتنو د جوابونو د کار زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عینه حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅوي دې ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو وشو درې کاله نور هم بشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد لپاره هغه ټول له منځه ځي که مونږ پوه د یو سکروټې سره مشابه کړو سکروټه چې پوکي حرارت تولیدوي او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان نو دغسې یو حالت ده نو ځورونکی ده دقیقا د دې پوښتنې دپاره مونږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانع کړو په دغه موضوع باندې دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته
بله په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاری زمينه برابر کړي چې یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف ووسی تر څو د حالت بدلیږي؟
یعنی موږ ورته په اوسنۍ حالت ته په کتو سره دغه مخکېنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخته سوې ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړله چې تاسې باید همت له لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې سي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکوئ، کورسونه جوړ کړئ، ډېر فیسنه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هم هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم. داسې یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافت دغه سیسټمونه مخته یوسئ. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړله، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړله، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه رانی ولا فلانکي خور راغله موږ نه په دغه نه لږ قیمت هم رانی ولا، یعنې د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نسر کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي. یعنی جوړونکی یو، خرڅونکی یو، او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کېږي، هېڅ به نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدواره یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورله غاړې ده ځانته خپله حلاله روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلا ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه بدای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه راته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر تعینی، هر رقم قیدات او قوانین راته تعینی، خو فقط د تعلیم حق مراته اخله، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټری ورته جوړ کړي، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هره برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
هم سبا مننه، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
شاخ وبانه.